ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو په دې خبرونه کې زه عصمت ستار فروخ په خدمت کې یو. د دې خبرونه په دې اول سات کې په دې ژغی شو چې دینی عالمان د تشدد او وژنو په مخنیوي کې څه رول لري، کای لري آیا دوی خپل رول ادا کړی دی، کای نه دی ولې نه دی کړی. د یو شمیر خلکو چې له ازادي راډیو او د ازادي راډیو له خبریالانو سره تماسونه نیسي باور داري چې دینی عالمانو په روانو وژنو له دې سره سره چې ترسره کوونکي د دین په نوم دا کارونه کوي خولې پټې کړي دي. ولې دینی عالمان په جماعت او منبر کې د پرلپسې قتل عامونو په باب څه نه وایي؟ په وروستیو څو ورځو کې د افغانانو د پرلپسې وژنو شاهدان یو. د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې یوه ځان وژونکي په څو ثانیو کې و پنځوس تنه ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. ورپسې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر کارکوونکو په برید کې څلور افغانان یو بریتانیایي ووژل او درې دېرش نور افغانان یې ټپیان کړل. او د ګڼو نورو وړو او غټو بریدونو ترڅنګ پرون د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په جامع جومات کې څلور دېرش تنه ټپیان کړل. اوس خو دا د خبره ترجمه ته ورسېده، نو آیا لا هم پکار ده چې دینی عالمان غلي واوسي؟ په دې خبرونه کې د دینی عالمانو نظر پوښتو او د جګړې په ختمولو کې د دوی په رول خبرې کوو. خو په یاد لرئ د دې خبرونې په دوهم سات کې په الکترونیکي تذکرو غږیږو.
بله، من ستار فروخ هم سلام تقدیم میکنم. تبریک آقای ساروان گفت در ساعت اول این برنامه روی نقش علمای دین در برابر خشونت ها در افغانستان بحث می شود. آیا علمای دین نقششان را در این راستا ایفا کردن؟ اگر ایفا نکردن چرا؟ و ساعت چهار تا پنج شام در ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود روی چگونگی آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان بحث می شود. شماره های تماس و برنامه را تا لحظات دیگر اعلان می کنیم. از سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم می توانید که به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید و در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم می توانید که نظریات و سوالات خود را مطرح نمایید. شماره های تماس به برنامه هست 0782275 0799203540. دو شماره بین المللی هم داریم 0042022124501 و 0042022124601.
نو ملمنو ته هر کله ویو قدر به دوردونکو لکه څنګه چې شمیرې درته اعلان شوې، تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون راوکې زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنی وکې او یا هم خپل لنډ نظر څرګند کړي. همدارس د افغان بسیم د اتصاب اتلس شمیرې او یا هم د ازادي رادیو د دوو فیسبوک پاڼو لاري هم کولای شئ چې خپل نظرونه څرګند کړي. لمړی ملمنو ته ورزو، په جرمني کې د اسلامي مرکز مشر مولانا صدیق الله فدایی، د هلمند دینی عالم مولوی متی الله متی او د افغانستان د علماو د سرتاسری شورا غړی مولوی شفیع الله زموږ میلمانه دي. لمړی هم هلمند ته زو، د هلمند دینی عالم مولوی صاحب متی الله متی د تلیفون لاري را سره دي. مولوی صاحب، موږ په دې سر د خپل خبرو کې وویل چې په افغانستان کې وژنې روانې دي، حتی دا خبره جماعتونو ته ورسیده، لیکن دینی عالمان پټه خوله دي، څه نه وایي، نه دي په جماعتونو کې، نه دي نه په خطبو کې، نه په منبر کې، په دې به څه وایي؟ د دې علت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها. خدای تعالی په قرآن عظیم شان ویل دی چې چیرې یو چا یو مسلمان مؤمن په قصد سره مړ کړي، جزا د جهنم وي. د افغانستان جنگ چې تر ډېره حده پورې د ځایي علماو قومي مشرانو پکښې رول دی، دی خپل رول د بیا رغونی د صلح د مسلمانۍ د ژوند کولو په باره کې نه دی ادا کړی، پټ پراته دی، بیریږي. خدای تعالی وایي زما څخه وشرمیږئ، زما څخه وبیریږئ، د بل چا څخه ډار مه کوئ. زه د افغانستان د سرتاسری شورا د علماو د مشر مولوی قیام الدین کشاف سخته ګیله لرم چې د ملا فضل الرحمن چې تش په نوم ملا دی د انګریزانو یو غلام دی، د هغه په هغه وینا کې چې د افغانانو مرګ یې روا ګڼلو پټه خوله کښېناستی. همداشان زموږ مساجد خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې ویل دی چې مساجد د خدای د عبادت لپاره دی، نه د انتشار لپاره. کچیرې ګوري غیر د مکې معظمې د فتحې څخه چې د علیه السلام مبارک ته د الله تعالی امر ورالی په هغه ځای کې جنګ وکړي، نور په مقدسو ځایو کې جنګ ممنوع دی، حرام دی چې هر څوک یې. د دې تر څنګ زما د افغاني طالبانو څخه سخته ګیله ده. هغه دا ده چې ګرانو ورونو، څلور دېرش یا شپږ دېرش الا څلوېښت کاله راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې روسان په دې کې خپل افغانان خلکو پرچم په نامه سره ووژه سوه، په دې کې مجاهدین سره ووژه سوه، هغه ټولو اجي سره ناستې حکومت یې جوړ کړي. روس خلکۍ روس وتې خلکۍ و پرچمۍ و مجاهد پر یوه کاسه ډوډۍ وخوري. دا زموږ په پښتنو کې یو متل هم دی، موږ وایو چې د بدو پای جوړه ده. دې خلکو چې فکر وکړي چې نور افغان وژنه باید ونه کړو، رانه سره کښېناسته. زما طالبانو ته دا پیغام دی چې ګرانو ورونو، ګرانو زموږ افغانستان د افغانانو، زموږ د افغانستان خلک یاست، زموږ افغانان ورونه یاست. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر، د علیه السلام برک د حرمت په خاطر راسئ، د دې دولت سره کښېنئ، خپلې غوښتنې مو ورته کښېږدئ، صلح وکړئ، دا ملک جوړ کړئ. هغه څوک چې تاسې ته وایئ چې ولاړ دې جنګ وکړئ، یا دې حکومت ته وایئ چې د دې پر ضد ودرېږئ، مه تاسې هغه خلکو ته وخت ورکوئ، نه دې دولت به دې خلکو ته وخت ورکوي چې ستاسې په ضد اقدام وکړي. راځئ سره کښېنې جوړه وکړئ. آسمان ځمکه تر اوسه پر ځای ده، د توبې دروازه نه ده تړه شوې تر اوسه پورې چې موږ وایو چې توبه مې د الله حزبالله زه له محرمم د جنت څه زه دا کار کوم. نو بینایم په دې کې ډېر رول د علماو کرامو دی، او علما کرام ډېر پټ ناست دي، ډېرېږي. په ورځ د آخرت به دې علما کرام ته خدای تعالی وایي چې لمه تقولون ما لا تفعلون، ولې مو هغه خپل په ځان کې نه عملي کول چې بل ته مو ورچې وکړه. وګورئ ملا یو چا ته وایي چې ولاړ سه په افغانستان کې ځان مرکه، خپل زوی و لور یې په دوبۍ کې کښېنولي دي، یا په فرانسه کې کښېنولي، فرایډ چکن په خوري، همدا شانتې نور او نور.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان.
با تشکر از شما مولوی صاحب مطیع الله. صدیق الله فدایی رئیس مرکز اسلامی در جرمنی را هم در خط مستقیم تلفن با خود داریم از جرمنی. آقای فدایی سلام، به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. به نظر شما چرا شورای سرتاسری علمای افغانستان در برابر خشونت ها در افغانستان، قسمی که مولوی صاحب مطیع الله گفت، خاموشی اختیار کرده و در این مورد صحبت نکرده و نقش این شورا را ایفا نکرده، نظر شما در این مورد چی هست؟
وظیفه علمای است که در مقابل هر کار زشت و منکر و قتل و قتال و خونریزی ناحق مسلمانان باید موقف بگیره، چون پیغمبر خدا می فرماید که از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، کسی که حق نبگوید او شیطان گنگ است. دیگه وظیفه علمایی است که در مقابل تمام بدی هایی که در جامعه وجود داره در مقابل ازوا موقف بگیره. ای که موقف نگرفتن، البته معلومات دقیقی باید داشته باشن، چون قرآن میگه در سوره حجرات وقتی که شما یک خبر میشنوی در باری از او خبر تحقیق بکنی. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای آیای قرآن است، لیکن چون در افغانستان همونطور که مولوی صاحب مطیع الله پیشتر گفت، در افغانستان جنگ است و جنگ بسیار منحوس و جنگ بسیار غیر اخلاقی و جنگ بسیار که تمام پرنسیب های حقوق بشر و انسانیت از زیر پای گذاشته. متاسفانه ملت افغانستان که از در این جنگ ایچیز شدن، سریازی های جنگ تحمیل شده و این جنگ افغان ها آغاز نکردن، بلکه قدرت های خارجی آغاز کردن و هیزومی از این جنگ که است که افغان هست و علما باید اول وظیفه شان همی است که به خاتمه جنگ و تمام عوامل جنگی که در افغانستان است که برای بردن عوامل جنگ باید یا مبارزه بکنه تا که همونطور حادثاتی که در افغانستان به وقوع می افتد و به وجود نبیاید. و دیگه ای است که در این جنگ که است که یک بخش مهم تبلیغات هم این چیز است که چون یک جنگ تبلیغاتی است، در این مسئله که است که برای مردم افغانستان بسیار مشکل است که بفهمه که این انفجار و این انتحار که بسو به عهده گرفته، کدام عوامل خارجی و داخلی زیر پشت پرده کار میکنه و کی کسانی هستند که همینطور مسائل دامن میزنن. چون اسلام که است که واقعیت بیان کرده و دوج حق و حقیقت واضح هست که یک کسی بی گناه را کشتن و یک کسی که در هیچ مسئله داخل نیست و در هیچ مسئله جرم و چیز نکرده او مردم را زن و کودک و طفل کشتن، یکی است که یک کاری شنی است و قرآن کریم میره با تمام صراحت کسایی که همینطور کارا را میکنه و را برشان جزایی که در آخرت من متوجهشان میشه و عذابی که متوجهشان است که خالد است و همیشگی است و او یک کار بسیار بدی است که اینها انجام میدهد. لیکن این کارا را که است که در افغانستان گروه های مختلف انجام دادن انجام میتن و اینها هستند که حالا امو کسایی که در جنایات سالای 57 و 58 92 داوالی بودن، حال اونها که است که در دامنه های غرب که است که پناهندگی گرفتن، جنرال های خلقی و پرچمی که با دستور روس ها و بعدا بعضی قوه‌های خارجی که است که انسان‌ها را از بین بردن و همین طرف از طرف شورشان مسلحی که بنام اونها جنایات صورت بگیرد. این کل جنایاتی را که خارجی ها مرتکب میشن، قدرت‌های ناتو مرتکب میشه و یا بنام اسلام مرتکب میشه، کلش دشمنی با ملت و مردم افغانستان.
دیره مننه مولوی صاحب فدایی. مولوی صاحب متولی تاسی مخکی ویل چه دینی عالمان اکثر بیریجی چه پا شکارا دی جنگ پا خلاف یا دی وژنو پا خلاف خبره نکی بی، ایو آوریدون که چه فکر کما طالب دی زکا چه زانت تخلص جهادی یونی خیده او دی فرقانی پنومی پیغام لکره دی وی آلمان زکا پا دخل دی چه پا افغانستان اشغال شویده. تاسی دوی تسویست آیا دا خبره ده و کستاسو خبره ده؟
بله اگه کسان شوی چه افغانستان اشغال شویده راځو اسلام ته. کچیری په اسلام کې د امریکا سره ستراتیژیک تړون روان نه وي، پس نو هر څوک چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون کوي نو هغه کافر ګڼل کېږي، ځکه چې رسول الله سلام ویل دي چې ومن تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې د قوم سره مشابهت کوي هغه به په ورځ د آخرت په هغه ډله کې راپورته کېږي. کچیری په دې اساس چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون ناروا دی، د کفارو سره ستراتیژیک تړون ناروا دی، افغانستان اشغال شوی، نو اول سعودي عربستان کافر دی، د سعودي عربستان حکومت کافر دی، هغه اشغال شوی دی، د هغه بیا څخه دغه ټول شام پر موږ ته ویلېږي. خپل هنري کلینټن تاسو بیا په دا فیسبوک کې ویډیو لیدلې وي او زه دا جهادي دی که جهادیار دی، دې ته هم دا وایمه چې زما سره اړیکې ونیسي، زه په دغه ویډیو ده ته ورواستوم چې هغه وایي چې موږ دا مجاهدین شل کاله مخکې پلټ کړي وو، موږ پیسې ورکړي وو، دا جنګ زموږ په ګټه وو او وعدیان موږ جوړ کړي دي. نو که چیرې د اسلام او د کفر معنا وي او ستراتیژیک تړون کفر وي، اشغال وي، دا خو اول سعودي کافر دی، دا مجاهدین دي د پاکستان او د افغانستان لاړ شي په سعودي کې د جنګ شروع کړي، د سعودي سره د دوهم منزل پاکستان دی، دا جهادیار چې دال پکښې خوري، هغه ډیزلي ملا فضل رحمان صاحب چې دغه ځای د ګیډې او د ډیزلو پیسرې مشترک دی را په غواړمه، دا خو میډیا ده، دا خبره نه ده شه، خو زه ضرورت درته کوم، زه پېژنم چې دلته وینې د مسلمانانو پېژې، دلته زما شهیدان پراته دي، دونه سړی نه په پټې کې د یوه کور د شل جنازې پرتې دي. جهادي ته واته چلته په تورې چې څوکې ګرځې هلته د عیسای د ګوډاګیانو سره خراسه دوهم په پاکستان کې اعلان کړه. د پاکستان حکومت مکمل کافر دی، ځکه چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون لري. همچنان درېیم راځو عربي اماراتو ته، د عربي اماراتو ټول نظامونه خو بیا کفر دي، یو ته مسلمان وایم یو ته کافر وایم. اسلام خو دوه رقمه نه دی، چې اسلام دوه مسلې نه لري ګران وروره، چې دی د افغانستان دولت ته کافر ووایي یا د افغانستان دولت اشغال وبولي او افغانستان اندیپندنت یا مستقل هیواد وګڼي او یا هم چې سعودي عربستان یو اسلامي ملک وبولي چې دا مې اندیپندنت هیواد دی. دا غلطه خبره ده. د بنیا کلچزم نه کې دا طالبان ته پېشکاری ورلګول شوی دی. زما هم دې جهاد ته دا وینا ده چې د خدای او د قرآن په خاطر هغه نور طالبان ته چې زموږ ورونه سراسي زه ولا کې په دولت کې وظیفه لرم دا اوس پام وم ټول دې زما خبرې واورې ورله عبدالله چې د دولت تنخوا خورم قسم په خدای چې وظیفه پکښې لرم مګر دا زه خپل یو اسلامي دنده ګڼم زه افغانه یم زه د احمدشاه بابا لمسی یم چې دا اوس مې وژنې فلال هم زه په کابل کښې قرار لرم که مې وژنې مړ دې مې کې که نه زه هم خپل کور ته مړ دې مې کې چې دوی مې وژنې که خدای زما په مرګ د دوی په لاس کړی و زه نه شم ځینې خلاصېدی مګر د یو افغان د یو مسلمان د یو مظلوم په حیث زه ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورسوم ورته وایم دا خبره ورته کوم چې د افغانانو د وژنو څخه خلاص واخلي پاکستان ته زه په جدي توګه دا وایم چې د خدای په خاطر نور ما وژنه که ما وژنې داسې به دې مړ کړم د هر مړي پر حساب به ته ما ته لس لس تورلنګي پنجابیان هلته به دې جنازې پرتې یې زه دومره بې غیرته نه یم ته رابده پورې چې ته په ما کښې مینونه پټاوه زما مسجد را خرابه د خدای شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته زیاتو کم ایتونه ته خرابه سوځې او زه د همدې کتاب د روه ژوندی یم د همدې روزه په افغانستان کښې د اسلام په نامه ژوند کوم او ته زما څه دا نوم اخې دا مذهب رساخې ته مسلمان یې زه کافر یم نو جهادي ته زما دا وینا ده چې ومن تشبه بقوم فهو منهم ته جمع ملا فضل الرحمن اخوان چې دلته په افغانستان کښې په ډیزلي ملا باندې مشهور دی ملا ډیزلي او ته جمع ټول ستاسې هغه کړۍ چې ستاسې سره کومک کوي هغه د امریکایانو ورونه یاست په ورځ د اخرت به په هغه سب کښې د خیره سره انشاءالله اولعزیز راپورته کېږی او دغه کسان چې افغانستان کښې جنګېږي افغانان دي دا چې بعضې د تاوتریخوالي په خاطر د دې دولت خوا باندې دي بعضې د تربرګنۍ و قومیت په خاطر خوا باندې دي هغو ته زما دا غوښتنه ده دا هیله مې ده د هغو څخه چې وره راسي کښېنې د دې دولت سره د خپل ملک جوړ کړي دغه کر د کیرو فابریکه به موږ یو رقم پیدا کړو خپل کر به درته سړک به درته پوه کړو شفخانې او مدرسې به درته جوړې کړو موږ په دولت یې مه جوړوئ د خلکو سره به پیسې را ټولې کړو مګر ورور وژنه مه کوئ دلته ستاسې منډې او خوندې دي چې تاسې هره ورځ وژنې او ژړوئ
با تشکر از شما مولوی صاحب مطیع الله برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی ادامه دارد حالا یک وقفه کوتاه میگیریم
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا را دونه
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی پی میگیریم. شما هم میتوانید اگر سوال یا نظر داشته باشید در مورد موضوع برنامه با ما به تماس شده و سوالات و نظریات خود را مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه هست 0782-2755-0799-2030-40 دو شماره تماس بین‌المللی هم داریم 00420-2211-24501 00420-2211-24601
بله وسنو اوریدون کتاب نوبت ورکو کولی شي چې زموږ له درنو میلمنو څخه په جرمنی کې د اسلامي مرکز مشر مولانا صدیق الله فدایی د هلمند دینی عالم مولوی صاحب متی الله متی او د غرض د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غړي مولوی شفیع الله څخه پوښتنې وکړي. مولوی صاحب شفیع الله لا تر اوسه پورې حاضر نه دی، په څو شیبو کې به له هغوی سره هم تماس ونیول شي، هغوی به هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي.
بله، حالا یک شنونده ما روی خط تلفون است، بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
قاری جویر یم از هرات ولایت حقوق دریم سیم خیلی
مهربانی کوی قاری صاحب.
زما تروان صاحب زه به اول دغه وړاندینه وکړم چې زما خبرې یو څو خلاص یو څو خبرې دغه عالمانو سره زه غواړم شریکې کړم چې دوی ما ته ځواب راکا. زه به لومړی د قرآن کریم دغه آیات دی مخکې ویم سوره بقره کې الله تعالی یسألونک عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به واخراج اهله منه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. او بل وزداوي اما على طبيعي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم زاد ولماونا داغا ارزو داغا وشتنات الهلمة تتبعوا اساس وقت شاد خانستان كي وطيارات وطول ذاك مسمعنا دوغا كفار بخي دمرا بتاكيب بشعر غليل نو په افغانستان کې دومره دغه وخت د جنگونو دومره حالات ورسېدل خلک د ډېر سخت مشکلات یې ولیدل د دوغو کوپارو د نفسر ډېر تکلیف شول متاسفانه علما او خپل هغه اسلامي وجیبه چې په ورځ قیامت به الله تعالی دینه پوښتنه کړه د مقابل کې دې کوم داسې وړاندوینه ونه کړه دې ته دغه ملاقات
صحیح سنو بس نو خبرې د ډېرې وژدې سي مننه بس ان شاء الله پوي شو سره زموږ ملمانه به ځواب درکړي بل اوریدونکو لرو لطفا تاسو یو څلنډي خبرې وکړئ که اړ یو وژدې خبرې وکړئ بیا نو و علیکم السلام کامران صاحب مهرباني
مننه تاسو ته او قدر منو علي مان مت خپل سلامونه
سلامات
اوریدونکو
کور دی ودان
کامران صاحب زبا یو کښنه نظر وایم زه په هر چې تاسو وخت ډېر کم اچي او پروګرام ډېر مهم دی
ډېر
ښه موضوع ده
کور دی ودان
نو زه په دغه قدر وایم چې دغه به مان چې په جمعتو یا مجتانو کې یا ځینې داسې ورته ده یو کې چې آیا ستاسو په نظر د علمانو په نظر دغه دغه اوسني چارواکي په دې کې لاس لري که یا هغه په دې معنا زه وایم چې دغه خلکو یا خپل سرې زورواکان دي یا وسلوال دي هغه په دې خاطر دا کوي چې یو څو ورځې په قدرت کې پاته سي او یو څو کې راکسمې کې د قانون منګولو کې ونه سپاري چې حساب ورسره وسي.
بله صاحب کامران صاحب مننه صاحب. البته په اکتیکا په چاودنه کې وسلوال طالبان وایي چې اربکیان یې وژلې دي. تاسې بیا هم چارواکي یادوئ، ډېره عجیبه خبره ده. خیر، بل اوریدونکي ته به ورشو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلامات بخير، جوز بخير.
سلامات وسيم رباني كوي لكم زينة. كزان معرفي كي.
کابل نو موسی خان خبرې کوم تاسو ته تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات وسيم موسی خان صاحب، یو څه لنډ خبرې یا که پښتنه مستقیما وکړي ډېر بخښاله شو.
پښتنه خو دا چې ځوان سي تاسو د پرګرام یو کړه د علماء په باندې چې علماء څو به د ما خبرې خو دا د منګ ورو دا دې ځکاله چې د حکومت په وسیله د حکومت خبرې کوي او چې د طالبانو په طرف دی ازمو نه قانون ورته کړی و دا علماء باید د دولت د ایرمن موري ته لګیا دا د طالبانو موري علماء خو نه باندې د مجاهدینو خو نه باندې کړی
بس پوی شنو مننه کور دی ودان. تاسو وای چې هغه خلک چې دی حکومت طرفدار دی، هغه دی حکومت ننګه کوي، هغه چې دی طالبانو دی، هغه دی طالبانو. بل اوریدونکو لرو.
بل یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بل شنونده عزیز بفرمایید.
مهربانی کوی سب لطفا یو څه. و علیکم السلام.
زما عبد الله خان یم، د هلمند ولایت مې اړیکې ته ځم.
مهرباني کوي
دغه به وروغه دا کینې دغه چې کیږي دا ټول د اسلام په خاطر باندې کیږي، ځکه چې په دې باندې د امام مقدس دین ته د ځکه وشته دا او زموږ قرآن شریفونه راځي دي نور دا ورما او د ځکه کړه دا او زموږ د ټول نومندو
په معنی دې چې کله دا چې ځینې چې کېږي دا انسان په خاطر کېږي، بل نه یو موضوع پدې کې نه. بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. وسله بریدون کوه هله کوڅه څو شی به ټلیفون ونه کې چې ستاسو مطرح شو خبرو ته زموږ ملمنه جواب وای. نو بلې قاری جاوید وکه مولوی صاحب فدایی تاسو دې د سرګندونو په باره کې نظر سرګند کړي، دوی څو آیتونه ویل. متاسفانه دې فدایی صاحب ټلیفون قطع شو دی. خیر مولوی صاحب، متیولا متی تاسو دوی ته جواب ورکړي. بله، نه فدایی صاحب لاین کې د خیر دی. متی ولا متی ټلیفون قطع شو دی. فدایی صاحب مهرباني، تاسو دې قاری جاوید سرګندونی واورید.
دی قاری صاحب جاوید سرګندونی می واورېدلې او هغه په دغه مسله کې هغه وکړلو چې دغه د نظر دا و چې دغه وسنۍ حکومت یا وسنۍ نظام چې دی ولسم د سپتمبر نه وروسته منځته راغلی دی، دا د یهودو د نسوارو په کومک منځته راغلی دی او دغه نظام چې دی افغانستان د خلکو د منلو وړ نه دی. او هغه آیاتونه وویلې چې په هغې کې دا کړي دي چې تاسو نه به دا خلک هېڅ وخت کرایي نه شي تر څو چې د دوی د دیني متابعت ونه کوي. نو آلتا قاری صاحب جاوید تزویم چی دا خبر چی تا کم آیات دیول وستلو نو دیاغی شان نزول و اسباب نزول و دیفول و تفسیری مسائل و تی که پاپام کی ولری نو تا تخپل جواب در کئی لیکن دلتا پا مسئله دی افغانستان کی دادا چی ز خپل دیو دینی عالم پا توگا باندی دا نویم چی پا افغانستان کی یواز یو طرف پا جنگی جنایاتو کی شریک دی زویم چی دی افغانستان پا جگره کی پا دخیل پا دخیل طرفونا
مولی سب فدای خیر اخو بلا موضوع دا اخو بلا موضوع دا که تاسی دوی خبرو تراشه تاسی اشاره وقت چی دی شانو نزول مسئله هم ده لیکن دست آیتون همشتا چی بیا دی سر یو چه تفاوت لری اتا وای چی لغوی سر دوستی دی دوستی یادوانه شوی
یادونه خود دسی شوی دا چی پا آغا کی پا قرآن کی راغلی دی چی دوستی او صلح کول که چیر تا دوی تاسو تا دی صلح پیشنهاد وکی نو تاسو دی دوی سر صلح وکی او دی دوی سر چی دی پیغمبر پلا صلح حدیبه کی حاضر شوی دی چی دی مشرکین سر قرارداد امضا کی او آغا وکی دا مسائل پا اسلامی تاریخ کشتا دی او آغا چی دی آغا دی اومت گتی دی اومت مسائلو تا سره باید پاپام که پا نظر ونیشی او پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم دی صلح حدیبه که داغ شیان امزا کل چی خپل صحابه و پاگی بانده اعتراض کولو او وی ویلی چی داغ و زمنگا ایس پاگه نده لیکن پیغمبر پویدلو چی داغ صلح دی مسلمان اومت پا گتا دا او آغای امزا کرلا او آغای وکرلا نو مطلب دسی دی چی پا قرآن کی مختلف آیاتون راغلی دی چی فرق کدی دی وزی دی مسلمانانو دی امت سرا دی حالاتو دی آغا سرا او پس دی آغی نبی سرے کولیشی چی اوی چی پا کم آیات پاندی یا کم موقف او بل داده چی دی آیات دی نزول وقت مهم دی چې کوم آیات په کوم وخت کې او د څه د پاره نازل شوی دی دغه ټول مسایل باید سړی په نظر کې ونیشي او پس د هغې نه لیکن زه یو شی په صراحت وایم چې د ښځو ماشومانو ځوانانو او سپینګیرو چې هغه د افغانستان د فقیر او مظلوم ولس غړي دي او په هیڅ ګناه او په هیڅ جنګ کې شامل نه دي د دوی وجل پا عمدی تو گباندی دی اسلام سرا جنایت تی او خیانت تی او دادی مسلمانانو دی امنیت دی منزورل دی او باید پا طول صراحت سرا باید سره ایلانو کی چی هر حقا سوک چی پا جماعتونو کی پا عام و زیونو کی دی بیگناه خلکو پا قتل و قتال باندی لاس پوری کهی دا که خارجی از کروی او که طالبان بی دوی دی اسلام پا زد باندی عکس کهی او عمل کهی او دا کار چی دی دی دین دی دیگان مقبوح دی او زو باید پا دی صراحت سر داغ خبر باید وکم
مولوی صاحب فدایی شورای سرتاسری علمای افغانستان و در مجموع علمای دین در افغانستان در برابر حملات و خشونت های اخیر در افغانستان که در آن به اساس گزارش ها تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند چگونه باید موقف گیری میکردن و یا موقف گیری بکنن مشخصا در این مورد توضیح بدین؟
اسلامی که است باید اصحاب ایچیز بخیزن که فقط وقت تیر کنن و بگوین که شولی تا بخو و پردی تا بخو ما دهی مسائل ایچیز نداریم دلچسپی نداریم علماء را وزیفیش است که در مقابل هر جنایت در مقابل هر آدم کشی در مقابل هر حد و حرمت انسانی در مقابل زنا بالجبر و تجاوز جنسی با بالای دختران و زنان افغان در این مسائل باید موقف آشکار را بگیرن و واضح بسازن و از طریق منابر و از طریق صحبتهای دینیشان در نمازهای جمعه امی اعمال ضد انسانی را محکوم بکنن اگر از ترس و لرز یا از طرف دولت و یا از طرف مردمای از طرف طالبا زیر فشار قرار میگیرن نام نمیگیرن، لیکن واضح باید بسازد هر کسی که با عمل خشونت مردمای غیر محارب دست میزنه این عمل فجیع و عمل شنیع است.
بله ډیر زیات مننه تاسو مشخلا زاده رادیو څخه ورې ترشناس منلاندې پروگرام دی په دې خبرونه کې د دینی عالمانو په رول باندې خبرې کوو، د جنگ او تشدد په وړاندې په دې خبرې کوو چې ولې دینی عالمان غلي دي. زموږ ملمانې دی په جرمني کې د اسلامي مرکز مشر مولانا صدیق الله فدایی د هلمند دینی عالم مولوی متی الله متی د دې خبرونه په دوهم سات کې په یاد لري چې په الکترونیکی تذکرو خبرې کوو. د کورونا چارو د وزارت مربوطه چارواکی وای چې دا تذکره به په یو ونی کې وو ویشل شي. خو فدای صاحب تاسو وویل چې ټول خواوی باید د جنگ ټول خواوی ماشومان او ښځو او بیګونه خلکو ته توجه وکړي. تاسو ویل ک تشدد هر څو کوي کغه بهرنی ځواکونه یا افغان ځواکونه یا د دولت وسلوال مخالفان په ورسته ورځو کې چې بهرنی ځواکونه تقریبا په وټلو دي او ډیر کم شمیر یې وسپاته دي او په جنگ کې خو تقریبا ډیر کم دخیل دي، تقریبا 0% عملیات جواز او یوازې افغان ځواکونه کوي. لیکن په داسې یو وخت کې د ملکیانو تلفات تر بل هر وخت زیات شوې دي که تاسو توجه کړئ. دومره ځان وژون کې حمله چې په ورسیو څو ورځو کې په افغانستان کې او په لوی شهرونو کې شوې دي هیڅ وخت نه وی شوې دي. پکتیکا مثال یو تاسو د دوی په یو چاودنه کې په یو ځانمژون کې حمله کې 55 تنه ووژل شول، یا پرون په جلال آباد کې، ننګرهار کې، په خوګیانو کې په یو جمعات کې چاودنه وشوه، په کابل کې هم بل ورځ چاودنه وشوه، درې دیش کسه ملکیان لارویان پکې ژوبل شول. په دې برخه کې ستاسو په نظر ولې دینی عالمان غلي دي؟ تاسو هم لاغه اوریدونکو سره موافق یاست چې هغه دینی عالمان چې د طالبانو پلویان دي هغوی د طالبانو ملاتړ کوي، هغوی چې د حکومت طرفداران دي هغوی د حکومت طرفداري کوي، لیکن موږ نه وینو هغوی چې د حکومت طرفداران هم دي؟ د کابل په جماعتونو، د نورو ښارونو په جماعتونو کې هم په دې برخه کې ډېر څه نه ویل کېږي. د دې علت څه دی؟ آیا علت دا دی چې له حکومت نه بیریږي، ځکه چې هر څوک د حکومت په ضد خبرې هم کوي، حکومت ورته څه نه وایي، هغوی دیموکراسي دا وایي هر څوک حق لري چې هر څه وایي، لیکن طالب که څوک د دوی په خلاف خبر وکړي فورانه وژنې. ستاسو په نظر علت امداده که بل څه دی؟
علت خدا دی چې د افغانستان په ټولنه کې دغه د حق خبره کولو د غیر وابستګۍ پورې تعلق لري چې سړی باید آزاد فکر وکړي او آزاد قضاوت وکړلی شي. تر ډیره اندازې پورې زمنګ دینی علما چې دي دا دي یا دی یو چا پوری تړلی دی، یا دی دولت نه معاش اخلي، یا تنخواه اخلي، یا په نورو مسایلو کې اخته دي. په دې باره کې ما څو ورځې مخکې یو مضمون هم لیکلی و، تر څو پورې چې د افغانستان دینی علما د دغه وابستګۍ نه خلاص نه شي او د دغه توهینامیزه حالت نه چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی شپې ورځې په تیرۍ چې په کلو بانډو کې د خلکو نه د ډوډۍ په راټولولو باندې، زه فکر کوم چې علما باید په یو معیاري توګه باندې یو د تعلیماتو سطحه ډېره لوړه شي چې وکولی شي چې آزاد قضاوت وکړلی شي، او بل دغه د وابستګۍ نه د خلکو د هغه نه که د دولت یا که د طالبانو د خوانه یي چې په هر موقف کې دوی باید خپل آزاد موقف وساتي او کوم شی چې قرآن و سنت ویلي دي هغه خلکو ته ابلاغ کړي. بس ما مثلا یو کال مخکې کله چې زه افغانستان ته لاړلم هلته ما یو کانفرانس مطبوعاتي ورکړلو ستاسو راډیو ما هغه نشر کړلو، ما وویلي چې هر څوک چې په جومات کې چاودنه کوي دا په هیڅ وخت کې مسلمان نشي کېدلی، ځکه چې دا د اسلام په ضد باندې یو عمل دی چې په اوږدې
د والیبال په میدان کې څنګه هغه مسلمان کېدی شي؟
بله،
د والیبال په میدان کې څنګه که یوازې جماعت
والیبال په میدان کې په عرض کې چې دي چې عام مسلمانان وي. اوس دغه تاسو دا د بیلانس دی تروریزم راپورت چې دا څو ورځې مخکې نشر شولو، په دغه تروریزم په راپورت کې د کفارو یا د هغه کسانو چې مسلمانان نه دي د هغوی وجنه په کې 10 نفر هم نه دي، دا 4-5 زره یا 10 زره نفره چې وژل شوي دي چې هغه په اول سر کې عراق و، دویمه هغه کې افغانستان و، درېیمه یې پاکستان و، دغه ټول مسلمانان پکې وژل کېږي. نو زه دا پوښتنه کوم چې آیا د مسلمان وژل
دی مسلمانانو په منځ کې دی امن خرابول دی اسلام په ګټه دی او په ضرر دی او یادا دی نور خلکو په ګټه دی تمامیږي دا چې تاسو پښتنه وکړه چې په دې اخر وختو کې دغه چې حمله دی اتشې وی دی دغه چې یو شک او اشتباه کیږي چې دغه کسان چې دا کارونه کوي د دې زمينه مساعده یې چې نور خارجي قوتونه په اسلامي ممالکو کې خلکو ته دا وویي چې دوی دلته د امنیت دپاره راغلي دي او دوی د هغه دپاره راغلي دي او ستاسو په وطنو کې امنیت نشته دی. زه فکر کوم چې د دوی د وجود توجیه کول به هلته وشي او که موږ مسلمانان خپلو منځو کې سره کینو که دولت دی که حکومت دی که طالبان دي که دا ټول دي چې سره راکینی ورته ووایي چې وروره موږ ټول د یو خدای بندګان یو په یو دین عقیده لرو په یوه ژبه باندې په پښتو یا په دري باندې غږیږو د یو مملکت خلک یو راځئ چې دا خپل مشکل حل کړو او امریکایانو ناتو ته به مو وویل چې موږ خپلو منځو کې مشکلات نه لرو تاسو مهربانه شئ دیدی جنه لاړ شئ نم قرارداد ته ضرورت لرو او نم ستراتیژیکي تړون ته ضرورت لرو دا خدا خلک دي چې مسلمانان خپلو منځو کې سره اخته یو او نورو ته دیدی دلایل ورکوو چې زمونږ په مملکتو کې پاتې
با تشکر از شما مولوی صاحب متیولا عین سوال از شما هم مطرح میکنیم که به نظر شما علت خاموشی علمای دین به خصوص شورای سرتاسری علمای افغانستان در برابر حملات و خشونت ها در این کشور که در آن اکثرا به غیر نظامیان آسیب میرسد در چی است و به نظر شما ادامه خاموشی شورای علمای افغانستان در این مورد چی سوالات را میتواند در مورد این شورا به وجود آورد؟
پروسه پر خودی بالکل ناکام دی حق چې د اسلام د نگاه څخه علما او تور کول سوی دی او همچنان دغه د علما او سرتاسری شورا د خپل شورا ایجاد کړی ده یا ډېر معاش د دولت څخه اخلي د خپل د کرایو لپاره چې دولت څخه راجمیږي په یا دولت ورته معاش ورکوي دغه پیسې دوی ته ځکه حرام ګڼم هغه مسؤلیتونه چې د اسلام لپاره دوی ته سپارل شوي دي د اسلامي ټولنې لپاره سپارل شوي دي چې په صحیح ډول هیڅ وخت سرته نه دي رسولي د مثال په ډول ښه مثال دا دی دوی د تریاکو پیسه ایستلې چې قاچاق حرام دی د دې لپاره چې د افغانستان متضررو خلکو ته یو داسې تلپاتې لاسته راوړنه په نظر کې ونیسي او دولت ته د یو پروپوزل له مخې دغه اسناد وړاندې کړي. د مثال په ډول چې اوس دوی دولت ته وایي چې پخته ګرانه کوي پنبه په ګرانه رانیسي د هلمند په افریقا مو فعاله کړي بنان تریاک بند کړي که یو تریاک کیلو په شپږ زره افغانۍ پخته دي یو کیلو په پنځه سوه افغانۍ کې پنځه نیم زره افغانۍ دي دا تر کمې کې خو بزګر راضي کېږي په دا پنځه سوه افغانۍ باندې چې زندرانې چې او د هغه په عوض کې هغه پیسې چې دوی پر دې کمپینو باندې وایي هغه دولت یا دوی د پولیسو په معاشات وایي هغه معاشات هغه پولیس غلي هلته کمپینونه باسي بیا پکې مري هم به مرګ را ودرېږي هم به مرګ خلکو ته صدمه نه رسېږي د افغانستان پولیسو ته او هم چنان به تاریاک بند شي. نو د علماو پیسه نه دا ده چې قاچاق بند دی ولې په عوض کې عالم دا شی نه وي طرحه کړی چې دولت تکشیر دی یا به یو انجینر دی اقتصاد پوه څخه مشوره واخلي چې څه ډول قاچاق بند دی بس کمپس د خلکو په ځمکو کې واچوه د بزګر د کور خراب شي چېرته کرلي او په عوض کې یو څو ملکانو قومي مشرانو ته د بدل یا هغه دوی چې په حساب د فو بزون ورته وایي د هغوی یو دوه ګوني انبار ورکړي هغه هم بزګر ته نه رسېږي قومي مشر اخلا کوي. دا د دوی مسؤلیتونه دي د افغانستان د وګړو ساتل په اسلامي چوکاټ کې د عالم مسؤلیت دی د علماو د شورا مسؤلیت دی د موري قیام د انکشاف مسؤلیت دی کشاف صاحب په هر هغه ننګونه کې چې د اسلام لپاره راغلی ده د افغانیت لپاره راغلی ده او زموږ افغانان هغه کلتور استعمالوي چې هغه تقریبا ډېر سپېڅل دی اسلام د افغانانو په زړه کې چې پروت دی د نورو دنیا مسلمانانو په زړه کې دومره په پراخ توازن باندې نه دی پروت که څه هم په موږ کې مشکلات شته زموږ په ټولنه کې بېسواده خلک لرو خو عالم ته یو خاص قدردانۍ دلته کېږي یو خاص عزت او احترام ورته ورکول کېږي په افغانستان کې. نو علماو خپله دنده په ښه ډول سرته نه ده رسولې زه ځینې ګیلمن یم تا چې وګورئ که چېرې مثلا د مثال په ډول د یو هېواد رئیس جمهور یا د یو هېواد عالم پر افغانانو باندې د مرګ فتوا ورکوي زموږ د ټولو افغانانو لپاره ډوډۍ موږ ته حرامه ده خوب موږ ته حرام دی د کور والا سره نشدکت موږ ته حرام دی تر څو چې هغه سړي ته جواب ورنکړو. خدای په قرآن کریم کې ویلي دي که چېرې ستاسو څوک غوږ پرې کړي غوږ یې ځینې پرېږدي که سترګې ته سړي سترګې ورسه وباسي ولقتل بالقصاص کې مړه کوي ته څه مړه کوي
زده افغانستان به جمهور رئیس خدا خوشتن لرم چه نور در بیننگی خوبات افغانان پرینش دی و در ایده دغه پاکستان پر ضد باندې کایم ټاکره باندې کې لست زما د حالت په دغه د چې دوی وځه په کې زما په دغه خاوره کې زمرسم چې د کابل په ګډه کې ما وښني البته زمرسم و درې داخله دی و درې اول د هغه طالبانو څخه زما غوښتنه ده چې راځي پښینی په والله چې هر هغه طالب چې د جهاد په نامه په افغانستان کې جنگیږي پاکستان خپل کار دی نه اخی اخی به خوراکې نه خبره لري ترڅو چې دوی د فعالیت شانسي یا یې په امریکایي په ډیپلوټ وژني او یا په خپل په کوټه کې مرګ وي دا د افغانانو جاسوس د افغانستان د دولت نو د دغه سیمې مرګونو د درولو لپاره بعد علما غټ غټ پلانونه جوړ کړي پراخې مشورې ورکړي او دولت ته او دولت ته داسې یو قناعت وال او د قناعت بخش یو مسله یو طرح وړاندې کړي چې هغې هم د افغانانو سوکالیت بخښه دي او د هر دښمن په مقابل کې چې هر افغانۍ خاموشه کېږي هغه د افغان نه بولم نه ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وي اثر الله با یو چې د تلبنا وایي د نیکګانو د پلورو اثر په اولادو کې موجودېږي احمدشاه بابا په خالي لاس تر دې پرې دا رومانټیکا نه وره د دشمن په تور باندې د دشمن سره جنګېدی نو زما په لاس کې ټوپک دی د سرم ټوپک دی نو یو بلاتیکي مزایل چې شته چې به راوړي او زما به ستاسو راوړي نه غوښتم په لورې څه څه وځي پر ورته کې چې ول قتل د قصاص د آیات په دایره باندې موږ امام دي دا ول ما ولې سره د وکړنه پرته چې نو ورته وای او کدی دا وای چې دا تشدد جوړیږي ته ول دا خبرې کوي که زه دا خبرې ونه کوم هم موږ وژنې او چې وکم هم موږ په وړاندې وژنې پاکستان موږ نه پرېږدي پاکستان یو ځنې دشمن دی موږ ځکه هغه مانسته چې ستا هغه د افغانستان په مقابل کې د سپټو نور کې هغه علما هغه وای چې افغانان مسلمانان دي هغه کسان چې د افغانانو مرګ روا بولي هغه په خپل منافقین دي د همدې کفارو په امر باندې راولر شوی دي او د دوی په پیسو د دوی په پند باندې دوی ته جنګیږي خلک راځي نو زما د ټول شکل غواړم څه خدای هیله ده چې راځي روغ جوړ تکشینی
با تشکر از شما برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی دنبال میکنید رادیو آزادی همه روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید موضوع این برنامه از رادیو آزادی نقش علما و موقف گیری علما و شورای سرتاسری علمای افغانستان در مقابل حملات و خشونت های جاری در افغانستان است. مردم در افغانستان انتظار دارند که شورای علما مسئولیت خود را در قسمت ناروا خواندن حملات و خشونت ها در این کشور ایفا بکند. فدایی صاحب، خاموشی شورای سرتاسری علمای افغانستان در برابر حملات و خشونت های جاری در افغانستان که از مردم عام قربانی می گیرد به چی معنی است به نظر شما؟
من فکر می کنم که علما و یا شورای سرتاسری علما یک شورای مستقل نیست. شورای سرتاسری علما کسی که در چوکات دولت ساخته شده و این شورا که است که از دولت در حدود 4,500 نفر در افغانستان ملاها و علما از اوقاف و از شورای صلح و از شورای علما معاش میگیرند، در حالی که تعداد سرتاسری علما در افغانستان 500,000 نفر است.
بله فدایی صاحب ببخشید که حرف شما را قطع کردم، اما دولت افغانستان کشتار افراد ملکی را که در حملات و خشونت ها کشته میشن و برای افراد ملکی آسیب میرسد تقبیح میکنه و محکوم میکنه، اما شورای علمای افغانستان چرا شما گفتین که شورا مستقل نیست و در چوکات دولت ایجاد شده، چرا در این قسمت خاموشی اختیار کرده؟
ای طور است که امی خاموشی اختیار کردن به خاطر از اینکه ای شورا وابسته به دولت است که و از دولت معاش میگیره، در مابین مردم افغانستان همونطور که موثریت داشته باشه نداره. شورای علما وقتی که نهاد مستقل باشه، نهادی باشه که بتانه موضوعات با اساس ملی و بین المللی آزادانه مطرح بکنه، در اون صورت که است که از یک برخورد و یک اعتبار خاص برخوردار میشه. لیکن در افغانستان ما دیدیم که در وقت در سالای 57 و 58 و وقت بعد از وقتی که روسا افغانستان اشغال کردن، در اونجا هم یک جمعیت علمای علما بودن که پا فرمایشات دولت ها. این یک مشکل است که لیکن این باعثی از این باید نشوه که علما ساکت بشینند. علما اگر از خدا و قرآن صحبت میکنند و دین میخواین به مردم و توده های میلیونی برسانند، وظیفه شان است که در مقابل ناامنی
مولوی سفیدای اسلام. بله سب دیر مننه. یو پوښتنه بل هم ده چې وخت کم پاته ده چې دا پوښتنه هم به جواب پاته نشي. هغه اعمال چې نن سبا په افغانستان کې طالبان کوي، دا په والیبال په میدان کې چاودنه یا په شارونو کې چاودنه، همدغه سي کارونه تقریبا که فکر می داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله په عراق او سوریه کې کوي، بوکو حرام وګوري یا همداسې القاعده وګوري چې مخکې په عراق کې کوم کارونه کول، تاسو چې په غرب کې اوسئ د دوی دغو کارونو د اسلام په برخه کې د خلکو په تصور کې څه تغیر راوستی دی؟ مخکې یوه اورېدونکي ویل وایي دا بریدونه د دې لپاره کېږي چې اسلام او مسلمانان بدنامه شي. تاسو له دوی سره موافق یاست؟
دغه کار چې دی زمونږ په اسلامي دعوت باندې ډېر غټ منفي تاثیر کړی دی، ځکه مونږ دلته چې دی اسلام دعوت کوو او په غرب کې ډېر خلک د اسلام سره علاقه لري، نو مونږ چې زیات کوشش وکړو یو دوه کاله کار وکړو، نو دلته کله چې یو مسلمان په یو غیر انساني عمل باندې لاس وهي او هغه بیا اسلام ته توجیه کوي، نو دغه عمل زمونږ په دین باندې او زمونږ په اسلامي دعوت باندې ډیر منفي تاثیر کوي. اوس تاسو به اورېدلي چې په هالند کې کوشش کوي چې جوماتونه وتړي، په سویس کې چې د ریفرندم وشولو هلته اوس د منارو او د جوماتونو د هغه اجازه نه ورکوي. دغه کارونه چې دي زه فکر کوم چې د اسلام دپاره د نفع نه یې ضرر زیات دی، ځکه اسلام یو جهاني دین دی، د دعوت دین دی خلکو ته. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، مونږ چې دی باید دا مسلمانان چې دی په ځان باندې رسول کو، هر هغه مسلمان چې کلمه ویلي وي ولو که بیلاري هغه ځان ته را جذب کو، را ځان ته کو، لیکن زمونږ سره د کفر فتواګانې دي. ولو که یو سړی 90% باندې په اسلام باندې هغه یو 15% یو کار ته نیوشلو دستیم ټاپه پسې راخستي چې ته د اسلام نه ووتلې، نو دغه کار دی چې پوهشي زمونږ علما باید یو جهانی فکر پیدا کی او اسلام یو جهانی دین په توګه وپیژني چې د دوی عمل په افغانستان کې زمونږ په اسلامي دعوت باندې په یورپ کې تاثیر کوي.
بله صاحب ډیر مننه.
باب تشکر از شما. همین حالا مولوی شفیع الله عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان از طریق تلفن با ماست. آقای شفیع الله، مولوی صاحب، خوش آمدین به برنامه. موضوع این برنامه نقش و مسئولیت شورای سرتاسری علمای افغانستان در برابر حملات و خشونت‌های جاری در افغانستان است. در قسمت ناروا خواندن این حملات و خشونت‌ها مهمانای ما در این مورد بحث کردند و گفتند که شورای علمای افغانستان در این قسمت مسئولیت خود را به درستی انجام نداده و خاموشی اختیار کرده. پاسخ شما در این مورد چی است که شورای علمای افغانستان در قسمت ناروا خواندن این حملات و خشونت‌ها که در آن به افراد ملکی اکثرا تلفات و آسیب وارد میشه چی هست؟
ما در این مورد گفته میتونم که شورای علما همیش در مورد حملات انتحاری اظهار نظر هم کردن و رد کردن و با الفاظ شدید در پرتو قرآن و سنت این موضوع مردود دانستن و تقبیح کردن. واقعیت هم است که انتحاری ای در پرتو قرآن و سنت هیچ گونه گنجایش جواز نداره و ما ایرا رد میکنیم و رد کردیم. خداوند قدوس فرموده است که شما نفس خودتان نکشین و همچنان احادیث مبارک در این باره بسیار خیر زیاد است. شورای سرتاسری علمای افغانستان همیش یک بار نه دو بار نه بلکه دهها بار در این مورد نظریات خودشان در پرتو قرآن و سنت اظهار کردن و بیان کردن و امراض انتحاری را تقبیح کردن.
مولوی صاحب شفیع الله، موقف گیری شورای سرتاسری علمای افغانستان در برابر حملات انتحاری و انفجاری اخیر در افغانستان، بخصوص حمله انتحاری در ولایت پکتیکا که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، چی بوده؟
واقعا یک واقع المناک است و همینطور یک دفعه سابق هم همونطور در ولسوالی ارگون هم همین حملات تروریستی انجام شده بود. در اون مورد هم شورای سپاس علما افغانستان بسیار با الفاظ شدید و جدی تکبیه کردن و آل هم تکبیه میکنن و فعلا هم شورای سپاس علما افغانستان ششم هفتم روز است که در این مورد تحقیقات خود تمام مسائل خود روی بحث گرفتن و این را تکبیه کردن.
اما به طور رسمی تا فعلا از سوی شورای علمای افغانستان کدام اعلامیه پخش نشده در این مورد که تقبیه کرده باشه حمله پکتیکا یا حملات اخیر دیگر در افغانستان؟ چرا؟
کردن و میکنن. انشاءالله قطعنامه شورای سرتاسری علمای افغانستان ترتیب شده، انشاءالله اون نشر خواهد رسید.
بله مولوی صاحب شفیع الله، په جماعتونو کې به هم اتمن ستاسو دی شورا غړي وی چې جمعې په ورځ لمونځ ورکوي یا خطبه وای، په جماعتونو کې هم یو شمیر خلک انتقاد کوي وای دغه خشونتونو په ضد ملایان یا دینی عالمان څه نه وای؟
زه د دې خبرې سره مواجه کیږم نه، مګر خپل مسؤلیت دی ادا کولو په ترس باندې زه ویلی شم چې مطلق علماء کرام خپل مسؤلیت همیشه دلنه دونه بلکې همیشه ادا کړی دی او ادا کوي. او اوس هم عرض وکړه چې دا اووم ورځ ده چې شورا سرتاسری علما افغانستان ناست دي، په دې باندې ډېر دقیق او جدي بحث پرې وکړه او نن شپې ته شاید هغه هم سقطنامه اعلان هم شي و اعلان کړی هم دی. علما کرام واقعیت دی چې د ملت امید سترګې د علما کرامو طرف ته دی او علما کرام خپل وجیبه دینی وجیبه او خپل ملي مسؤلیت ګڼلو سره
ډېره مننه
دغسې حملاتو
سلامت اوسئ مولوي صاحب.